ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش د اساسي حق تر پښو لاندې کولو په خطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک او ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تړل شوی، نو په کار ده چې د طالبانو حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت په پلازمینه کابل کې زرګونو کورنیو ته د قربانۍ غوښه ویشلې ده. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه ده ایښودل شوی، د مرستو د ویشلو په حال کې ویلي دي چې شاوخوا 6000 کورنیو ته یې د قربانۍ غوښه ورکړې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالیو روغتونونو ته د علاج لپاره وروستل شوي او درملنه یې شوي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتي. او د هالند پاچا ویلیام الکساندر په مریتوب او وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند د تاریخي کلتیا په خطر بخنه غوښتي. پاچا الکساندر پرون په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/6 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کیږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخنه غواړي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال.
سلامونه او درنخت، لوی اختر مو مبارک شه. یو بیا درته د لوبو له میدان نه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نور لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنامنټ 500 ورځ نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکې دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو بار بیا د افغانستان 6 ورځ غوره لیګ د دویم پړاو د پایل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینو کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې حال هم درکوو. دا اونۍ مو درته د ځانګړې مرکې په ترڅ کې یو بار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلی و. زه بختیار ساحل. پیلې د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیونه کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او 6 ورځو سیالیو لپاره 4 ورځنی تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د 6 ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې، خو د یو ورځنیو سیالیو لپاره یې روانه ونۍ د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکله ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کمپ کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوي چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8 او وروستۍ به په 11 نیټه وي. دغه راز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بل لور ته د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ اسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به یې نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ د جون پر 16 نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دي چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګې د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړی ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الله نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومند، نوید اظهار، ضیاءالرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زی او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړی لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پایل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 8، 9 او 11 نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 ورځ نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سې شنبې په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 ورځ نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې 9 سیالۍ ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش ښیي چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8 نیټه خپله لومړۍ سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 23 له پاکستان سره ترتیب شوی ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمه او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 8 نیټه په نظر کې نیول شوی ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورده چې د 2023 زیږدیز کال 500 ورځ نړیوال جام به د هندوستان د 100 سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلوبه به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 ورځ نړیوال جام د ټراپی سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپی سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې و او له هغه ځایه په یو ځانګړي وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 20 نیټه به بېلابېلو هیوادونو ته د دې ټراپی سفر پیل شو او دا ځل به 13 هیواد دونو ته ولیک ډول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، ماليزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایتالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 ورځ نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپی به ورته سفر ونه کړي. د ولید چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپی افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 ورځ نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلوي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسېدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلور نمرو سره، سکاټلند او نیدرلینډ له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسېدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیده چې دا سیالۍ د جولای په 9مه نیټه پای ته رسېږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کېږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل له امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شلوریزه غوره لیګ د دویم پړاو ترسراوي لپاره یې هوډ کړی دی او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د اکشن به پورس په خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناسې پر مهال د یاد لیک د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد اداري ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بریا ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیک دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو ته کره کړنلاره، سوداګریزه بیلګه او قضیه، او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼې کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټې په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی او په یاد ناسته کې د بورډ غړیو ته ترشح کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوي د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنګلادیش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
اخوا د استرالیا د خزینه او کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازینې ټیسټ لوبه کې د نهه اتیا منډو په توپیر بریا خپله کړې ده. دغه سیالي چې د جون په شپږویشتمه نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړی شول. د استرالیا د 218 شپېته منډو هدف پوره کړی او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپلو دوو پاڼیو کې 493 او 255 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 110 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکخه و 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ چونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼۍ تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼۍ لس نمرې قرضداري پاتې شول او 433 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګه سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنی انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګه سلیزه وهي. یاد لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شو او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼیو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغې په اولې پاڼۍ کې 4 او په دویمې پاڼۍ کې 8 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولیده چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډله ترمنځ د ورځنیو شلوریزو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. اوس له کرکټ ورا خوا د زغاستې د یوې سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلي نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه 70 تنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن سره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي چې لبیل ابیل او هیوادونو ورته لوبغاړي راغلی ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالي وکړه چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یاد سالی کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره چې دوه چټکې منډې دي. نو سیالي مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ یو ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسه پس یو ساعت بعد بله وشوله.
د ولید چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلې دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې د پچاچونې له لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22مه نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11 نیټې به دوام وکړي. ول کېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ یا د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2023 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. دغه راز په یو بل خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپله لومړۍ سیالۍ کې د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، په 24مه له ازبکستان، په 26مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوب له میدانه د خبرونې په دویم نیمایي کې مودر ته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. داونه مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. په دې تړاو مو له پخواني لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدی وکړو. د غراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی منګه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبه نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیست نه ده سوې او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي مستي سی هغه کې منګه باید لږه نه منګه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شایسته دلته ده یو سلیکشن پالیسی پلیکول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی څه ده په دې حالاتو کې پلیکول ډیر زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ورتیا باندې څه ده انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلیکول په پرا معنا باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی.
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شي دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
زموږ سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومه د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي. کچیرته دلته موږ ښه لوبډله جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچیرته دلته موږ پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیږي. نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي کنه یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي، او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو که هغو نه موږ ګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کاله کې د هغو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د هغو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګه دلته د خپل پالیسی سره د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کې پالیسی ونه ده. منګه ډیرای سره د لوبغاړي لرو چې هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت لپاره د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل د دنیا ته صحیح پیغام نه ورکي.
جالب دا و چې نور علي زدران، شرف الدین اشرف او احسان الله جنت د ایمرجنګ اسیا جان په لوبډله کې اعلان شول. دا ټاکنې څه هدف لرلی شي او که نورې مسلې دي؟
دریم سوال تدیر اعظم، دا یو پیغام ده، دا یو دیسی پیغام ده د ډومیسټیک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نورو ټول دنیا لپاره. که چېرته موږ دیسی لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه پخوا د موږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی موږ شاته بالکل کار نه ده کړی، موږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو، نو دا نه د ډومیسټیک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده او نه د دنیاوالو لپاره او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریږو نو باید وی بایلول دینه باید نه درسو. منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې وو بایلو چې وته منګه انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځان وګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګه هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان آماده کړي دي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبی نو منګه به داسې لوبغاړي چې منګه ملي ټیم کې پاتې سوي دي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه منګه پیژنو، هغه ډیولپمنټ لدینه وروسته به ډېر زیات مشکل ده. مشکل ده چې دوی نور ذاتي پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعضي لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب پکارو دي. ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري، بیا ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي، ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوي دي. دا یو ډول ګډوډ
ده. بالکل دا دسی لگا عجیبه غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي. کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوخت وو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب شوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده چې دا به دوی څرنګه سره کم مینج کوي، ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله، هغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم له معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک ځي، نو د دوی یووالی، یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کار وو، تر څو پورې هغه د ټیم یووالی، د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو، پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوي، هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
اسدالله خان ویلې دي له دې ټاکنو موخه دا ده چې نړیوال جام ته غوره لوبډله وټاکي. د نړیوال جام د لوبډلې ټاکلو لپاره هم دا سملار ده.
د ما په ان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده. کومنګ چیرته ګو وایو چې موږ سم لوبډله انتخابو، انتخاب یو برخه ده چې انتخاب لاله وسه پورې، مطلب د دې خبرې مطلب د اسدالله خان دادست تر وسه پورې لا انتخاب صحیح نه ده، انتخاب ته لا موږ نه یو رسیدلي، انتخاب لا وخت نیسي. نو دا به تر څومره وخت پورې یا څومره وخت به نیسي کله به دې ته موږ د انتخاب ته سیده ټکی ګدو تر څو موږ لوبډله جوړ کړو. دومره برخه یې له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده، هغه د ټیم مینجمنت ده، هغه د ټیم یووالی ده، د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي، هغه خپل یو پروسس یو وخت نیسی، هغه وخت په دې باندې نیسی. ډیر ځای ډیری لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي، د ډیری لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي، ډیری لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي، ډیری لوبغاړي چې دي درې سو رنز نیسی چیس کولای دي، موږ ټیم خپل درې سو رنز نیسی کولای، پاس بولینګ کې څه برخه مشکلات دي، فیلډینګ سي دي موږ ته وګوري، فټنس ته منګه وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته سیدا پاتې ده نو وسه پوری سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوګډله به کله جوړیږي نو د شیانو ته ډیر خوان لا فکر وکارو سیدا شیان وس باید مکمل وای دا ټول شیان باید مکمل وای لو بوارو صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پوری په ورډ کپ وشاکپ کې خزل دیلی وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې
په کندهار کې تر میاشت زیات ځینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت وسو کو زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرې لوبغاړي سي دي غتلاړ دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میشونه وکړه روزنیس کمپونه وکړه بیا بل لوبډل انتخاب سو نو خامخه زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سيزونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکي کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سایکل ډراپ کیږي د تبه لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پويګم خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوب پرې نه دي
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپای او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستا له انده علت یې څه کیدای شي
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کیده دا د یو د موږ هغه کومه پاتوي چې ده یا پروسس چې ده پروسه د سلیکشن چې ده هغه پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سیدا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو خو هلته موقع نه ورکو بیرته رالیګو او دا د سی یو لګ کمپیوژن دلته ستا یو لوبغاړی کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چی شي د پاره انتخاب سو ولی انتخاب سو ولی ټور کلاړ ولی موقع ور نکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابي کیږي کې بیا نور نوی ځوانان وی نو د سی لګ ښکاری سی د خلکو د خوشاله ولو کوشش کیږي نو مشکل لس خلک دی په صحیح انتخاب کې خوشاله سي ځکه چې کله د ملک لپاره انتخاب کیږي نو یو لوګډله پنځلس کسه څوارلس کسه اتلس کسه کله انتخابیږي نو ډیری خلک خپه وي خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو هغه ډراپ سو او ولې څوک انتخاب سو نو د دې علتونه باید معلوم وي نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي میډیا پوسی عوام هم په دې باندې پوسی چې لوبغاړی ولی ډراپ سو ولی انتخاب سو نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې دا که څوک انتخاب سوي هم دي په ټیم کې زیاته موقع نه دلیدلی
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو ستاله انده د لوبډلې د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډله ورته وټاکل شي
نکه مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډلې انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل سي زر تر زره کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نسوتلی د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده زمونږه تیاری خپل مکمل کو مونږه په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل د سی پلان عملی کول په کوم پلان باندې زو څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دی له چا سره میچونه دی څومره رنزونه به د مونږه د بالینګ سپین بالینګ او د فاست بالینګ اټیک د پاره بس وی په غو ستراتیجی باندې کار کول دی وینینګ ستراتیجی جوړول دی دا صرف جوړول نه دی بیا په دې باندې تمرینات کول دی په دې باندې پریکټس کول دی بیا ټیم سدا مونږه ویلای شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د مونږه دغه پروسسونه سدي دا باید زر د ورلد کپ نه مخکې مکمل سی مونږ له وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګي یو بیا به د تیاری مسلو ته زو نو دواړه مسلو کې مونږ ورلد کپ مونږ ته وخت کم ده کچې ته دا مونږ نه وخت زیات نیسی نو دا به مشکل وي بل دی ما غدا ده د ما ورته د ما غوښتنه یا ویلای سي سینما یو ریکوست ټیسټ چې دوی دغه کوم لوبغاله انتخابي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي. هیڅ اتم نور دلګونو د دې شانو اجازه ورنه کی دوی درې میاشتې باید د لوبغاله وساتي. درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي، په فټنس، په فیلډینګ، د ټیم په کمبینیشن باندې، په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي. وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي، څنګه څنګه پیچونه دي، څنګه هوا ده، یو ټول شان ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شوه.